مشي د مشال ریډیو د ماسپخین د یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، خو او البته د سات تازه خبرونه واورو چې د مشال ریډیو همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي اول د مشال خبرونو سرټکی. پاکستان وایي په کندهار کې د بلوس بلتون غوښتونکو ټریننګ کیمپونه د کابل په مرسته د منځه وړل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه بیګانه وخته د ډیر اسماعیل خان په کمشنری بازار کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې د چین په سرخار بیجینګ کې د پاکستان، افغانستان او چینی چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د بلوس ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوکټی د افغانستان په کندهار کې د بلوس بلتون غوښتونکو لپاره ټریننګ کیمپونه جوړ کړي وو، چرته چې د پاکستان د اف سي ځواکونو سره د جګړې لپاره د سلورو نه تر 5000 پورې کسان تیارول. رحمان ملک زیاته کړه چې پاکستانی چارواکو د دې کیمپونو په اړه معلومات افغان ولسمشر حامد کرزی ته ورکړل او هغوی دغه کیمپونه د منځه یوړل. رحمان ملک زیاته کړه چې برهمداغ بوکټی په کابل کې میشتو او کله چې د پاکستان په درخواست په کندهار کې چوی کیمپونه وتړلی شول نو بوکټی کابل پریښودو او د په خبره کې د شي سویزرلند ته تللی وي. رحمان ملک وایي چې د بوکټی د کابل نه تګ اوس په بلوچستان کې استحکام راوستی دی او د اړیګړي په پیښو کې کمی راغلی دی. په بلوچستان کې بلتون غوښتونکو د پاکستان نه د ازادۍ اخیستو لپاره خونړۍ مبارزه پیل کړې ده. په دې اړه افغان چارواکو لا خپل دریځ نه دی ښکاره کړی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه بیګانه وخته د ډیر اسماعیل خان په کمشنری بازار کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. په دې پیښه کې د کین ثانی د ډی ایس پی عبدالغفور په شمول درې نور پولیسوالا زخمیان شوي دي. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو یو مشر خالد سهیل مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه ټولو جوبل شوو پولیسو حالت د خطرې نه بهر دی. هغه زیاته کړه چې برید په وخت دغه ځانمرګي برید کوونکي په موټر سایکل سورو او ځان یې دغه د پولیسو ګاډي سره وجنګولو. د دې پیښې پړاکو مې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیره شپه د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په واڼه کې په یو شخصي سکول آریانا پبلک سکول کې یو بمي چاودنه شوې ده چې له امله سکول ته جزوي زیان رسېدلی دی. د دې پیښې پړه هم لا تر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې. د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوي قانون سازي په کار ده. هغه زیاته کړه
قانون کې ترمیم په کار دی صحت لا چې د پولیس طرفه کوم ایویډنس پیش کیږي. اوس په یو داسې کیس کې چې د شپې وقوع ده او د بم چاودنه ده او هغې کې کسوکو نشته، د هغې ایویډنس په چرته نه راځي څوک پرې نو څه داسې وقوع دي چې په هغې کې که کیس مونږ غواړو چې مضبوط دې جوړ شي نو نه شي جوړېدی، ځکه چې په هغې کې د کورټ دپاره د قانون د طرفه چې کوم لارې دي په کوم باندې به سزا ورکړې کېږي نه پوره د هغې د پوره کېدو امکان هم نه شي کېدی. دغه مسلې شته دې کې
د تیرو څو هفتو راهیسې د پېښور ښار په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پېښې رامنځته شوې دي چې په لسګونو کسان یې وژلي او جوبل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د اعداد شمار تر مخه دا مهال څه 6000 مشکوکه ترهګر د دغه هیواد په جیلونو کې بندیان دي، خو تر دا مهال یو هم نه دی سزا شوی. سمو د مخکې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پولیسو لخوا د ترهګرو پر ضد د جامع او دقیق ثبوتونو د نه راغونډولو او عدالت ته د نه وړاندې کولو له وجې ترهګر نه سزا کیږي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د چین په سرخار بیجینګ کې د پاکستان، افغانستان او چینی چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې د بهیر لړۍ د دغه هیواد په مشرۍ او خپلواکۍ په مخ کې بوتلو باندې خبرې شوې دي. رسنۍ وایي چې دا د درې واړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ړومبۍ غونډه وه او دوه به نورې هم کیږي. په دې غونډه کې د چین د خارجه چارو د وزارت د ایشیایي هیوادونو د څانګې مشر لو شیاو هوی، د افغانستان د خارجه چارو د وزارت د سیاسي څانګې امان الله جیهون او د پاکستان د خارجه چارو د وزارت عالمگیر بابر د خپل وفدونو مشرکه ولا. په دې غونډه کې درې واړو هیوادونو وویل چې په جنوبی اسیا کې بعد د ملګری ملتونو د مرستو د هڅو ملاتړ کوي، خو چین غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د سولې په پروسه کې د شنګای کوآپریشن تنظیم ته هم د مهم کردار ادا کولو اجازه ورکړل شي. په دغه تنظیم کې چین، روس، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې ایران سره د جنگ په اړه بې بنیاده بیانبازی روانه ده. په واشنگتن کې د اسرائیل پلوه ډلې لخوا جوړ شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ایران مسله سنجیده مسله ده. هغه وویل
A nuclear-armed Iran is completely counter to Israel's security interests.
دی وایي چې ایران د نیوکلیي وسلو ترلاسه کولو نه منع کول نه صرف د اسرائیل، امریکا او خلیجي هیوادونو په ګټه ده، بلکې په عمومي توګه د ټولې نړۍ په ګټه ده. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې که د نړۍ تر ټولو غیر مستحکمې دغې سیمې کې ایران ایټمي وسلې ترلاسه کړي، نو د دغې سیمې نور هیوادونه به هم وغواړي چې ایټمي وسلې ولري، او داسې به په سیمه کې د وسلو د ترلاسه کولو زغل شروع شي.
Triggering an arms race in one of the world's most volatile regions.
په یمن کې پودی چارواکی وایي چې په جنوبی صوبه آبیان کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده سره اړ لرونکو مشکوک ترهګرو ترمنځ نښته کې دیرش پوځیان او څوارلس ترهګر وژل شوي دي. دا پیښه د یادې شوې صوبې د سرخار زنجبار په غرب کې د اتوار په ورځ رامنځته شوې ده. دغه سیمه د تیر کال د مئی د میاشتې راهیسې د ترهګرو په ولکه کې ده. په یاد شوي هیواد کې د یو کال د سیاسي ناکرارۍ او پراخو مظاهرو تر اوږدې مودې پورې ولسمشر علي عبدالله صالح په واک پرېښودو مجبوره کړو، چې له وجې د دغه هیواد په جنوبي برخه کې القاعده سره اړه لرونکو ترهګرو ته د پیاوړي کېدو موقعه په لاس ورغله. او وروستۍ خبر دا چې د افریقایي هیواد کانګو په برازویل کې د وسلو په ګودامونو کې چاودنو لږ تر لږه 206 کسان وژلي دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې ډېرې ودانۍ نړېدلې، چې د دې ویره شته چې د مړو شمېر به لا هم زیات شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. په ډیره اسماعیل خان کې په پولیسو ځانمرګي برید شوی دی. په پیښه کې یو ژوبل شوی پولیس اهلکار وایي
مور دا سیټی نمبر راوته یو کمشنری بازار چې بلته الک عمر ځنکه و نو ګاډی له طرف ته روان اسنه او د بالکل هغه خپل جان وړه وکړه.
د پاکستان او افغانستان په پوله په چمن کې د بابي دوستۍ په نامه جوړه دروازه چې للارې خلک د دواړو غاړو نه تک را تک کوي سم مشکلات لري.
خصوصا پر بارډر باندې چې کوم حالات نن جوړ موږ په خپل پاکستانی ایریا کې دلته کې داسې نه معلومیږي چې یاد پاکستان قانون سته. دلته ایف سی والے خصوصا پر دا ځای باندې خپل ریاست جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو په مرکه کې د پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک سره خبرې لرو.
دا عوامي سپاره سره د بچا خان د وخت نه را روان ده. هوا خدای خدمتګار د وخت نه موږ را روان یو. بیا خو پکې عوامي سپارټي راله. دا تړون چې دی دا بالکل ډیر زوړ دی.
دا او نور ډیر څه په مشال ریډیو کې اورېدلې مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په ډیرا اسماعیل خان کې په پولیسو د طالب وسلوالو لخوا ځانمرګي برید کې د پولیسو ډی ایس پی په ګډون درې پولیسوالا ژوبل شوي دي. پولیس وایي د پیښې تحقیق جاري دی او په راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. بلوري په جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د یو ځایي سکول ودانۍ په بمی موادو سره الوزولې ده. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان په کمشنری بازار کې د پولیس فورس په ګرځنده سکواډ ځان مرګي برید وشو چې په نتیجه کې په ګاډی کې سوار د کینټ تانی ډی ایس پی عبدالغفور مروت په شمول د پولیس فورس درې سرتیري پر هرجلی شول چې کوم د مرهم پټۍ د پاره زر زر د ډیر اسماعیل خان ستر اسپیتال ته ولېږدول شول. د موبایل سکواډ سره د کولاچۍ تانی ډی ایس پی صلاح الدین کونډای هم موجود و خو هغه روغ پاتې شو پر هرجلی نه شو. دا ځانمرګي برید څرنګه وشو؟ د ډیر اسماعیل خان په ستر اسپتال کې د فورس پر هرجلی سرتیری صفت الله مروت ویایي
موږ د سیټي نمبر راوته یو کمشنری بازار چې بلته الک عمر ځنکه و نو ګاډی له طرف ته روان اسله او د بالکل هغه خپل جان وړه وکړه. دغه سره غفور خان او موږ د معمولي زخمیان سلو هلته ما وای فایرنګ وکړه چې کله نور نفرین رسېده دلته بیا موږ اسپتال ته رالو.
په دغه لړک شمې چې د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس ڈی آئی جی قاضی جمیل الرحمن سرا رابطہ وکڑا آغوی وویل
انویسٹیگیشن جاری ہے
تحقیقات لگیا دی دوی زیادہ اکڑا پزر مرگی برید کشے اتک کلو گرام بارود استعمال شوی دی میش دے دا سے پیشو پا خلاف غٹ اپریشن کولو تیاری کڑے دا. دے پولیس فورس پا کم دوا ڈی ایس پی گان چھ برید وشا آغوی دے دے رنگ پیشو پا خلاف ہر وقت تھا سے کڑے دی شاید پا دا وجہ دوی پا نقشہ کڑائی شوال خود پولیس اس لے اچھتی دی.
جن دو ڈی ایس پی پہ ہوا ہے ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، اسی لیے ان کو شاید ٹارگیٹ بھی کیا گیا ہے، پولیس کا مورال بھی ہائی ہے۔
دے پیش پڑا دلکی مروت دے طالبانوں کمانڈر محمد منصور مروت قبولہ کڑے دا دے قبائلی سیمے دے یونا سرگندا زائنہ محمد منصور مروت دے ٹیلی فون پر تار مشال رے جو تاویل چ دے ڈیر اسمیل خان پولیس دے مش ڈیر ملگری مڑکڑی بندیان کڑی دی زکا دا فورس او خصوصاً ڈی ایس پی عبد الغفور دے مش پنخش دائی پا بل پلو دے سویلی وزیرستان وانن را رس دلیو اطلاعاتو پا مطابق دے کڑی کوٹ پا کلیک شے زنن سرگندہ کسانو دے آریانا پبلک ہائی سکول دوے کوٹے اس طرح دروازہ پا بمی چودنے و الوزولا دے پولیٹیکل محکمے چروائی کیویائی چھ چودنہ دے شپے درے چلور بجے پا منزک شوا شوا چھپڑا یلیا چاہاں کابولا کڑے ندا۔
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ربانی کر په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې واری بیا ویلي، پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسی پریخي او غواړي چې دواړه هیوادونه ښه او باوري ملګرتیا ولري، خو کارپوهان وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان د یو بل ګیلې لري کړي، او که چېرې داسې ونه شو نو دا به د دواړو هیوادونو حالات خراب کړي۔ نور تفصیل له اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې اورو۔
د پاکستان د بنو چارو وزیر هند ربانی کر ویلی چې هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باوري او ښه ملګرتیا امید لري۔ نوموړي زیاته کړې د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ډیپت یا ستراتیژیکي ژورتیا پالیسي د تیر وخت خبرې دي، او اوس پاکستان د افغانستان په اړه هیڅ قسمه داسې پالیسي نه لري۔ د هند ربانی کر په دې خبرو کې څومره صداقت دی؟ کله چې موږ د پښتنه په اسلام آباد کې د یو دفاعي کارپو حسن عسکری په وړاندې کې خدا نو هغه ویل،
دیکھیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس وقت ایک بڑی آرگومنٹ جو پاکستان کی حکومت اور اس جدوجہد کو سپورٹ کرنے والے دیتے تھے،
نموڑے وائی کچھ ہم دا جنرل ضیاء الحق وقت کے دا پاکستان دا استراتیجی جو ورتیا پالیسی تصور موجود بو، او د هغه وخت حکومتي چارواکو غوښتل چې په افغانستان کې د خپل خوخي حکومت ولري او د خپل ځمکې په شان یې وکاروي، خو اوس دا تصور په مکمل توګه ختم شوی چې ګینې په افغانستان کې به طالبان د پاکستان یو ملاتړ کوونکی قوت وي،
اور اب یہ تصور کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سٹرینتھ ہوں گے، یہ تصور بالکل ختم ہو گیا ہے۔
خو بلخوا په کابل کې کارپو خبر لیوال وای چې پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی برقرار ساتلی، خو په کابل کې یو دفاعي کارپو امر الله امان وای چې د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه پالیسي کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي،
او دغه کم سوې تفاهم چې پیدا شوی د دوه ملکونو مابین کې د سیاسي اړخونو له لحاظه دغه برافې لپاره دي چې د سیاسي اړخونو هغه منفي اغیزې نو بد تاثیر په د عوام باندې کې، نه د افغانستان عوام په دې ګناو کې راځي او نه د پاکستان عوام په دې ګناو کې راځي، بنان موږ باید هغه لار مخکې ونیسو چې د افغانستان په اسلام کې به تر قیامت پورې دغه خارجي فوجونه نه وي، او پاکستان به هم له دغه معضلې سره تر اخره پورې مخامخ نه وي، بنان لکه دوه ورونه دوه ګاونډي او د نیکو اړیکو په امید باندې د ټول عوام دي، ولې پولیټیک کم ملاتړ چې نیولې ده نو د هغه کم بدلونونه چې راځي امیدواره یاسو دغه رفت آمدو کې هغه هم مثبت اړخونه سي او د دواړو ملکونو په ګټه وي۔
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ربانی کر په خپلو خبرو کې ویلي چې په ماضی کې د دوی لخوا څه هم په افغانستان کې شوي دوی له هغه څخه په وتو دي، او دوی غواړي چې له افغانستان سره باوري اړیکې ولري۔ پښتنه در پورته کیږي هند ربانی کر چې دا څه وایي، آیا دې خبرو ته د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ ترلاسه دی او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي، نوموړی وایي زما په خیال هند ربانی کر د استیبلشمنټ د ملاتړ بغیر څه نشي ویلی، ځکه چې هغه هم هغه خبره کوي کومه چې د منلو وړ وي۔ پاکستان دوه قسمه اندېښنې لري، لومړی دا کچري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو په دغه هیواد کې به خانه جنگي رامنځته شي چې له وجې د پاکستان په قبایلي سیمو هم بد اغېز کېدای شي، او دویمه دا چې په سیمه کې د هند اغېز مخ په زیاتېدو دی نو کېدای شي چې هندوستان له افغانستانه بلوچستانو ته مالی مرستې ورکړي،
جو ہندوستان جو ہے وہ بلوچ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ کو فنڈنگ کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے۔
حسن عسکری زیاتوی چې پاکستان او افغانستان دوانو هیوادونو لاره پکار دي چې د یو بل ګیلې ختم کړي، یعنی دا به د دوه هیوادونو حالات خراب کړي.
تاسو د اسرار له مومند رپورت واوریدو. هم د افغانستان خبره کو چې لته تیر سو ورځو راهیسې ځینو لوی دي سره سنیو راپورونه ورکړي چې افغان ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون جوړ لاسلیک کړي. د ارګومانی چارواکو هم منلي چې ولسمشر حامد کرزی تر ځینو فشارونو لاندې دی چې شیکاګو تر کانفرنس مخکې دی یا تړون لاسلیک کړي. افغان حکومت له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه ایښي او په خبره چې ونه منل شي د دغه تړون به لاسلیک کول ونه شي. د مشال ریډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورت لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره خپل شرطونه لري، کارپوهان په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي څو دغه تړون لاسلیک نه سي. په وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی د بیلابیلو خواوو تر فشار او غیر مستقیم ګواښ لاندې دی چې د شیکاګو تر کانفرنس مخکې دي له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی کله یوې خوا ته لوېدیځو چارواکو ټینګار ته اشاره کوي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه تړون لاسلیک نه سي.
افغانستان امریکا استراتیجیک ایران پاکستان اور نور گوندان افغانستان مداخلت کی افغانستان وضعیت کرکچن کی گئی مشکلات دیکھی گئی بابر کر رہا گوندان ایران پاکستان استراتیجیک امریکہ افغانستان کی خوشحال نہیں خلال غریب کئی کوشش کی
افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه ایښي او په غوښتنه یې تر هغو بل امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي چې د دودیز لوی جرګې وړاندیزونه چې په هغه کې ملي حاکمیت ته درناوی، د بهرني ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندیدل، د بهرنیانو له لوري افغان حکومت ته د ټولو زندانونو سپارل او ځینې نور موضوعات ورسره ونه منل سي. افغان حکومت ویلي که دغه شرطونه ومنل سي نو په نور شرطونو کې به نرمښت راولي، خو امریکایي چارواکو تر اوسه د یادو شرطونو په اړه کوم مثبت څه نه دي. د سیاسي او حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو د ځنډ لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی یا ټکی ته به اشاره وایي چې که لویدیځ چارواکي د تړون د لاسلیک کولو لپاره فشار راوړي نو تړون له حقوقي اړخه زیانمن کیږي.
هغه د لومړی پلان د راول لحاظ نه دا فتح او باطل ګڼل کېږي. دا د حقوقي لحاظ نه مدار د اعتبار نه لري چې دواړه خوا یا هره خوا یې عملي کاندي. نو امیدواري چې په دې ته تړون ویل کېږي او ستراتیژیک تړون په تېره بیا ستراتیژیک تړون
د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه خبرې له شاوخوا یو کال راهیسې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې تړون د لاسلیک کولو په برخه کې موجود مخالفتونه ختم شوي او د لاسلیک کولو لپاره به ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا خبرې پیل شي، خو د وروستیو فشارونو په اړه امریکایي او نور لوېدیځو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نشه ګوند سوري لاندې په مومند یکه غونډ کې یو قبایلي جرګه وشوه چې د شریکوالو نه رای غوښتل شوې چې قبایلي سیمه په صوبه کې ورګټ شي یا نه. په دې کې ټولو شریکوالو رضا خودله چې دوی دې شریک کړل شي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورت لري.
د عوامي نېشنل ګوند صوبه خیبر پختونخوا سیکرټری جنرال ارباب طاهر خلیل وایي چې د قبایلي سیمو ولستي غونډ شي او د هر قسمه ترهګرۍ په ضد ودرېږي، ځکه چې دا سیمه د پښتنو ده.
چنن کوم دهشتګردی ده او پاګې کې د ټولي دنیا نظر زمون په قبایلی سیمه باندې ده. نن هغه وخت راغلی دی چې د پاکستان ریاست د ټولي دنیا قومیتونه د ټولي دنیا ریاستونه خپل ذمہواری وپیژني، کاغه په افغانستان کې دی او کاغه په پاکستان کې دی. چې تر کومه پورې د دهشتګردۍ خاتمه نشوي د دې مقابله به ټول په خپل مذهب په خپل اسلام او په خپل پښتو کو، ځکه مونږ او تاسو د دې وطن وارثان.
په محمد ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند سوري د لاندې د محمد قام جرګې ته د تقریر په موقع ارباب طاهر خلیل وویل:
پسواد کې زمونږ د زمرد غرونه شته غرونه، او تاسو ته به پته وي چې کله د پاکستان حکومت دا غي حساب کوي نو دا په تاوان کې روان دي. چې کله په یو ګوټه کې کوم غمې مو لګو چې په زورګونو روپۍ باندې یو غمې ملاوي، او زمونږ غر په تاوان کې روان د بدقسمتۍ نه د پښتنو غر دی.
د جرګې شریکوالو خبرې وکړې چې قبایلي سیمه دې په صوبې خیبر پښتونخوا کې شامل شي، نو په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند بل مشر لطیف افریدی وویل
اگر چې فرنګي تقسیم کړی دا لیکن چې کمل حکومت دا پاکستانیانو هم دغه تقسیم وساتل که تاسو په پښتونخوا کې وای نو نن به په تاسو کې زنانه تعلیم دوه فیصده نه یا دوه فیصده نه هم کم دی. زه دا چیلنج کوم چې دا غلط دی. په کوزه پښتونخوا کې تقریبا 15% تعلیم دی. سړکونه که ګوره که هسپتالونه ګوره که نوکری ګوره که څه ګوره په فاټا کې هېڅ نشته ګوره نه منګله په 15-20 کاله کې چاره
او لطیف اپریدی دا هم وویل باید د قبایلی سیمې اولس دی اتفاق وکړي چې ځان له ګټه پیدا کړي.
زبا صوبې ته دا ویم که زیارت دی که ملاګوري دی که باجوړ دی که بنیر دی موږ سره دومره سنگ مرمر شته ټول پښتانه په قسم پخلی دی چې آباد سره زر شته خو موږ یې بې تعلیمه ساتل نو موږ خپلو بچو له ستاسو بچو له تعلیم غواړو تر خیر اخلی ده چې دا دا قبایل دی نو آیا تاسو مومن د جنسې او 400 څوک ویل ولې شي داس وکړه تاسو څوک چېرته څوک پړی شي څوک خیبر نه په خبر نه څوک بیل ولې شي نه شي بیل ولې.
د جرګې په اخیره کې د مهمندو ایجنسۍ د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار محمد وویل د قبایلو او د صوبي بلتون اوس ممکن نه دی پاتې شوی
نو دغه راخلې کرخې چې باید مونږ ختمې کړو چې کله مونږ دا ختمې کړو او اتفاق یو ځای کړو متفق شو نو مونږ به د دې ټولو شخړو نه خلاص شو. زما یقین دی د دې ټولو مسایلو حل یو واحد امدار کې دی.
د جرګې شریکوالو ته د قبایلي سیمو په اړه یو قرارداد وړاندې شو چې دا سیمې دې په صوبې خبر پښتونخوا کې شامل شي. نو شریکوالو لاسونه اوچت کړل او دا قرارداد یې په شریکه منظور کړلو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اتوار په مخام کراچۍ کې جناباغ کې د هزاره صوبې په حق کې جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د هزاره صوبې د تحریک مشر حیدر زمان ویلي چې که پاکستان بچ کول غواړو نو پکار ده چې د ولس په خوښه نوې صوبې جوړې کړل شي. نوموړي ویل چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خو د سرایکي صوبې د جوړولو خبره کوي خو د هزاره صوبې په هکله هیڅ نه وایي. په دې اړه نور حال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي په رپورټ کې.
حیدر زمان کراچی کې ترسره شوې جلسه کې په مرستې کولو د ایم کیو ایم ډلې مننه وکړه. یاد دی وی چې د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د خپل ګوند په پلویانو غږ کړی و چې د هزاره صوبې په حق کې د جوړې شوې دې جلسې مرسته دی وکړي او دغه جلسه دې کامیاب کړي. د دې نه مخکې هم ایم کیو ایم په سند اسمبلی او پارلیمنت کې د هزاره صوبې په حق کې آواز اوچت کړی دی. دا چې ایم کیو ایم هزاره صوبه کې ولې دلچسپي لري په دې حقله مې د سیاسي چارو کارپوه اختر بلوچ څخه وپوښتل.
بات یہ کہ اے این پی کو نیچا دکھانا ہے.
اصل خبر ادا دا چې دې سره ایم کیو ایم دا کوشش کوي چې اے این پی لاندې راولي. د هر ګوند خپلې سیاسي ګټې وي. ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند ته دا خودل غواړي کچېره هغوی په سینڅوبه او په تیر بیا کراچۍ کې د ایم کیو ایم د ګټو په وړاندې خن جوړیږي نو ایم کیو ایم هم کولای شي په پښتونخوا کې دننه عوامي نېشنل ګوند ته ستونزې جوړې کړي. د سیاسي چارو یو بل کار په اسماعیل دلاور بیا وایي چې ایم کیو ایم د هزاره صوبې ننګ ځکه کوي چې هغه غواړي پاکستان کې وړې صوبې جوړېدل وده عمومي او په دې توګه وخت د تیرېدو سره سره ایم کیو ایم ځان د پاره هم صوبه لاسته راوړي.
دا د هغې سیاسي بقا ده. که کراچۍ ځان له صوبه کړلی شي نو یقیناً به دی سیاسي طور باندې چې کم نن په سند کې چې دی نو لږ یو داسې صورتحال کې دي چې دی همیشه انسیکیور محسوس کوي دي نو دی به یو سیاسي طور باندې چې دی نو راجمع شي په یو ځای کې.
که څه هم د ایم کیو ایم چارواکي د سند صوبې د تقسیم په ضد اعلامیه جاری کوي خو اسماعیل دلاور زیاتوي کراچۍ کې د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ چې کله هم په څه وجه اختلافات رامنځته شي نو شپه په شپه د ښار په دیوالونو د مهاجر صوبې دپاره نارې ولیکل شي او همدا دلیل دی چې مهاجر صوبې په حق لا سند صوبه کې د خلکو په ذهنونو کې یو ویره شتون لري. دا چې د هزاره صوبې په ملاتړ کولو سره به ایم کیو ایم پر عوامي نېشنل پارټۍ څومره سیاسي فشار ورواچوي شنونکې اجمل خټک کشر یې په حق لوای.
عوامي نېشنل پارټۍ ته د نقصان په بجای ګټه به ملاو شي. دا هغې وجه دا ده چې کم خلک چې ایم کیو ایم په ضد عوامي نېشنل پارټۍ سره ولاړ دي هغوی به نور هم د هغې خبرې ته تقویت ملاو شي چې لکه ایم کیو ایم چې هغه مطلب دا دی چې مخکې مونږ سره په کراچۍ په سیمه باندې مطلب دا دی چې جګړه وه نو هغه اوس دې ته هغه جګړه هغوی ورسوله چاہے اس زمین بزم کو عزمہ کی تقسیم کے سلسلے کے مخالفین سرا حکومت گئی
دجمل خٹک کشر پہ خبر کال نل سوش پگا تیا کی دا ایم کیو ایم پزت کراچی کی دا پنجابی پختون اتحاد پنم یو تحریک شروع شوی وو چې هغه تحریک کی زیاته برخه د هزارې د خلکو وا خو اوس مهال د هزارې صوبې د تحریک مشران دا غنی چې د هغوی حریف عوامي نېشنل ګوند پر هغوی ډیر پیاوړې دي نو ځکه اوس هغوی د ایم کیو ایم څخه مرسته قبلولو ته غاړه خوده ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
پختو وای مشال رادیو ور
دا پاکستان او افغانستان په پوله پچمن سیمه کې په بابه دوستی باندې هر ورځ په زرهاو انسانان دواړو غاړو ته اوړي د دواړو هیوادونو د لارې چې د دوستۍ نوم ورته ورکړ شوی په دې دروازه تلون کې او راتلون کې شکایت کوي چې بې له پیسو په هیڅ صورت کې نه پریښودل کیږي د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د سیمینار رپورټ لري
د پاکستان او افغانستان په چمن پوله په 2003 ایسوی کال کې د دوستی په نامه یو دروازه جوړ شو چې د دواړو څنګلوریو هیوادونو وګړي به له همدې لارې په قانوني اسنادو تاګ راتګ کوي د دوستی په نامه یاد دروازه په ډیورنت کرښه په داسې حال کې جوړ شوی چې د یاد دروازې دواړو غاړو ته پرتی د پښتنو قبیلې وګړي هر ورځ په همدې دروازه له خپل خپلوانو سره د لیدو لپاره تاګ راتګ کوي په دې برسره د همدې دروازې لارې هم ډیری تجارت دواړو غاړو ته ځراتی تاګ را تاګ کله خپل خپلوانو سره د لیدو لپاره وي او که د تجارت لپاره خو د دې سیمې اوسیدونکو وایي په همدې تاګ را تاګ کې له سخت ستونزو سره مخ وي د چمن سیمې یو اوسیدونکو د بابه دوستی دا ستونزې دا سره شریک کړي
زمانم ګل محمد مشهور په ګول اسک زم خصوصا پر بارډر باندې کوم حالات نن جوړ دي اغه هم د لیکه اخواته نه دی اخواته یعنی زموږ په خپل پاکستانی ایریا کې دلته کې داسې نه معلومیږي چې یاد پاکستان قانون سته یا دلته زموږ سرکاري الیکاران هغه چلند د زید د پښتنو سره کې چې هغه بالکل موږ انساني رویانو صورتو ویلې بلکې دلته اف سی والے خصوصا پر دا ځای باندې خپل ریاست جوړ کړی دی
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو محمود بیا ویل په یاد پله ځای تجارت نه تنګول کیږي بلکې د په خبره هغه مسافر چې له افغانستان څخه پاکستان ته راځي ځورول کیږي او به پیسې په هیڅ صورت نه پریږدي
یار ته کلیپ دی بدا بابې دوستی بس ګرد عمر راشي به پیسې سره نه لکی دا مسافر چې راشي دا تنګي خامخا پیسې مې سیج نه بیا پیسې نه راي لکی بس پنځه سو سل مو کچ پر برابر شي بس اغونج نه
د چمن سیمه یو بل اوسیدونکو عبدالمنان بیا ویل سره لدی چې د افغانستان وګړي به له پیسې دی غاړي ته نه راپریږدي خو زیاتوي کله کله داسې هم وي چې به له پیسې هم پریږدي که پیسې ورڅخه اخلي نو څومره د دې پښتنې ځواب راته عبدالمنان په خپل خبرو کې دا سر راکړ
مشکلات بس دا دي چې دا کوم انسانان چې اوړي وراوړي د دې لپاره لږ مشکلات شته متور خاص پاکستان د خلکو لپاره خوسته دونه نسته افغانستان خلک چې راوړي د خامخه د افغانستان د خودبی بچی لږ تکلیف خامخه بکشي پیسې عمر کې بغیر پیسې هم را پریږدي ول پکشي دې ټکول پکشي دې او کله کله اعلان کې پیسې خو نو بس د موقع سر دی که زر ور کې که دو سا ور کې که پنځه سا ور کې که سل ور کې مشل نه پلاس به هم پریږدي
ل دې سره چې عبدالمنان وادي لاس پاکستانی هم رشوت اخیستل کېږي خو ګل اڅکزاین می تن بیا زیاتوي نه وځي لکه سانو څخه د دوستی په دې دروازې پیسې اخیستل کیږي بلکې د په خبره سخت او حل کیږي هم
یو تکلیف خو پرې ده زه بالکل دا په داوا وایم چې دلته په ډیره بی عزتیا په ډیر ناجایز عمل ناروا رویه د خلکو سره کیږي خلک ټکول کیږي وال کیږي خو دا چې لامل دلې د زما په موجودګی کې چې پر شل روپی باندې یو سړی ډیر سخت وهلې دي زخمی کړی دي چې شل روپی ورکې دی بیرته را روان شو
په داسې حال کې چې د دې سیمې اوسیدونکو په وار وار وویل په دې پوله سخت ځورول کیږي وهل کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي خو په کوټه کې د ملیشا ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي د دې خبرو نه یوازې تردید وکړ بلکې زیاته کړه هغه کسان چې له قانوني اسنادو سره پاکستان ته راځي هیڅ ستونزې ورته نه پیښیږي خدای نور ناصر مشال رادیو چمن
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ اوس وخت شوه دی د خبرونو د لنډیز په د ماسپخین یوانی مبهجه کیدون کې د لنډ خبرونه بعد مجید بابر نوارو
پاکستان وایي په کندهار کې د بلوس بلتون غوښتونکو ټریننګ کیمپونه د کابل په مرسته د مینځه وړل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه بیګانه وخته د ډیر اسماعیل خان په کمشنرۍ بازار کې د پولیسو په یو ګاډي سره مرګي برید شوی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې د چین په سرحد بیجینګ کې د پاکستان، افغانستان او چیني چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. د پیښور د پولیسو مشر وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي پکار ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې ایران سره د جنګ په اړه بې بنیاده بحثي روانه ده. په یمن کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده د ترهګرو ترمنځ د نښته دواړو خواوو ته درنه مرچوب راوړېدلې ده. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی دی او د افریقایي هیواد کانګو په برازیل ښار کې د وسلو په ګودامونو کې چاودنو لږ تر لږه 206 کسان وژلي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د مرکه پروګرام. د مشال ریډیو په مرکه کې د پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک سره خبرې لرو چې د مشال ریډیو خبريال خالد خان ور سره خبرې کړې دي. په ګډه به واورو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونې او سلامونه قبول کړي. نن موږ سره په مشال مرکه کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک ته. سردار حسین بابک د بونیر توتاله کلی سره تعلق لري. یو سیاسي خاندان کې زیږیدل دي. د شپاړسمه پورې زده کړه کړې ده. تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او کدام راته وایي چې تاسو زده کړې کوم کوم زده کړې دي او خپل خاندان کورنۍ پاتل مونږ ته
وي. ډیره جته مهرباني. زما تعلق کې دا بونیر ضلع سره دی. بونیر ضلع چې د مرکن ډویژن یو ضلع ده. بونیر ضلع کې بیا تعلق چې کوم دی، خودو خیل تحصیل سره، توتالای کلی سره. او سیاسي په حوالت باندې تاسو خبر ورکړي چې زموږ تعلق یا زمونږ دا کوم رشته چې دا د سیاست په حواله باندې دا عوامي نسل پاټا سره د بادشاه خان د وخت نه را روانه ده. او هغه خدای خدمتګار د وخت نه موږ را روان یو. بیا خو پکې عوامي نسل پاټي راغله. دا تړون چې دی دا بالکل ډیر جوړ دی. دا ولنې دی کوم ځای نه چې زمونږ نیکه شروع کړی دا. نن موږ دا ویلی شو چې په هغه ځای باندې موږ ولاړ یو او انشاءالله نه صرف تر مرګه مرګه پورې. چې لکه نن تاسو وینئ چې زما نیکه ابتدا کړې وه، زما پلار، زما تره، او بیا نن زه چې په دې ځای ولاړ یم. زمونږ خو د پښتو خبره ده او انشاءالله که خیر چې روان نسل دی هغه په دې ګوند کې، په دې تحریک کې به ولاړ یي. داسې به ولاړ یې څنګه چې نن په میدان باندې زه ولاړ یم. ما لسم جماعت چې دی زمونږ د خپل کلي هاي اسکول چې گورنمنٹ ہائی اسکول تو تالائی نما کھڑے دے. بیا ما ایف ایس سی چی دا دا سائنس سپیریئر کالج پہ خبر نہ ما ایف ایس سی کڑی دا. بیا ما بی ایس سی چی دا دا اسلامیہ کالج پہ خبر نہ کڑی دا. ایم ایس سی چی دا مس کمیونیکیشن او جرنلزم کے ما دا پہ خبر یونیورسٹی نہ کڑی دا. دا پورے من خپل زدہ کڑی کڑی دی. بیا دبئی تلاڑ ما التما گلف نیوز کی کار کڑے دے. او پلس هغه سره ما ریډیو ایشیا چې دا یو انډین کمپنی دا اوس هم هلته موجوده ده چې مختلف دا ریجنل لینگویجز چې کوم دي لکه ملیالم والتا، ایون اردو هم وا، هند کو هم وا، پښتو منګال ته کولاو کړی وا. زه دا ویل شم چې په یو ای کې په اولنی ځل باندې که پښتو کولاو شي دغه کې ډیفینیټلی ما ډېر زیات محنت کړی.
تاسو په صحافت کې شپاړسم وکړو نو صحافت او سیاست داسې جدا جدا دغه دي. څنګه تاسو څه خیال و چې دغه صحافت ته پاره مو دغه زده کړه کوله که سیاست ته راتلو خیال مو؟
داسې و چې دا صحافت او سیاست دې کې شک نه دا دوه مختلفې شوبې دي، دا دوه جدا شوبې دي. زما خپل خیال دار چې سیاست او صحافت دواړه چې دا په انګریزي کې وته دا ډېر تھریلنګ پروفیشنز دي. کنه لکه دا دلته انسان ډېر پرومیننټ وي. بل ګوره دار کار کول د پر څنګه ما ذکر وکړو چې دا ذهني لگاو چې دی یا رجحان چې دی دا د انسان دا ډېر لوی معنی لري. هغه ټایم کې خو ظاهر خبره وه چې مشر په سیاست کې انوالو نو دې کې هیڅ شک نه و چې لکه زما رجحان چې دا سیاست طرف ته و. خو بیا ظاهر خبره د روزګار دپاره هم څه ذریعه پکار وي. نو صحافت کما کو نو ما د روزګار دپاره کو. او دې 2002 کې چې تا جنرل پرویز مشرف کله بیا دا شرط عائد کو چې ګریجویټس به اسمبلی ته راځي نو په دغه ځای کې بیا زه بې وخته زه دا ویلی شم چې لکه زه به سیاست ته بې شکه راتلم. خو لکه زه د وخت نه مخکې سیاست
تاسو طالب العلم په دور پښتون صف سره تړونو
دا شدا چې زمونږ خاندانی تړون چې دا د خدای خدمتګارای سره پاتې شوی دی. بیا ظاهر خبره ده چې پښتون صف چې دا خدای عوامین سره پټه یو ځلی تنظیم دی. په سائنس سپیریئر کالج کې بالکل رو په دا پاتې او ما په اسلامي کالج کې بیا په یونیورسيټي کې. نو چون کې تړون چې دی ذهني لگاو چې دی خاندانی رشتہ چې وا په سیاسي توګه باندې غا عوامین سره پټه سره وا بیا خو بهر پاتې کېدې نشو. په پښتون صف کې رو په مختلفو ودو باندې بالکل پاتې شوی ما زما ډیر نږدې او ډیر کوي تړون چې دا پښتون شپ سره هم پاتې شوی.
تاسو لومبه ټول ټاکنې چې وی تاسو خبره کوله په 2002 کال کې الیکشن کې برخه واغښته، خو پاره کې تاسو او بیللا وجه سوا
یو خدا وجه وا چې زه زما تر خو د 87 نه لکه ډیسټ کونسل ممبر جوړ شو، بیا په 88 کې صوبائی اسمبلی ممبر جوړ شو، بیا منسٹر جوړ شو، 90 کې بیا غیر الیکشن کو، 93 کې غیر الیکشن کو، الته بیا یو ممبر شپ کې وفات چې زمینی الیکشن کو، 97 الیکشن کو. په 2002 کې خو یو دا و چې ظاهر خبره ده زما خو هغه انټریکشن یا ربط چې دی عوام سره نو، دا هم یو وجه و چې زما تر خو د علاقې یا د حلقې د خلکو لپاره نه وینو، خو په دغه یو حواله چې کله زه بیا ډایرک ور مخامخ شوم نو زه نه وم. دا یو وجه و. دویمه وجه دا و چې ایم ایم ای او پیپلس پارټی شیرپاو دې دواړو یو طرف ته یو پولیټیکل الائنس و، یو بل طرف ته پولیټیکل پارٹی و، دې دواړو اتحاد کړو. دا غي اتحاد په ځبانه داسې شو. درې موجه چې و دا بیا موږ په پارٹی کې ویلی مو چې زمونږ په دغه کال باندې زمونږ پارٹی امیدوارانو ته چې کله ټیکټونه ملاو شو زمای کې دې هارډلی 21 راځي پاتې وی الیکشن ته، یو شرجه پاتې وی. نو بیا دغه هم یو وجه و چې لکه یو شرجه خو بیا په ټوله علاقه کې کمپین کول او ال تخپل میسج رسولو، یا ال ته د پښتو وطن دې ظاهر خبره چې ته چاله لاړ نشې نه، خو سمپلی دا خبره هم کوي چې ما ته خو تا د ووټ ویلی نه. دغه هم وجه و.
اتم کې تاسو بیا کوم ټول ټاکنه وګټلې، بیا عوامي نیشنل ګوند اکثریتي پارټي را لاله پښتونخوا کې، تاسو ګومان کوئ چې تاسو سبا وزارت ملو شي کده دې لپاره موږ هڅه کړې؟
تاسو دا د هډر جاته واضح ده چې عوامي نیشنل پارټي په دې ټول ملک کې واحد سیاسي پارټي ده. واحد دا ماضي نه هم ثابت ده، دا تاریخ نه هم ثابت ده چې دلته ټیکټ ته پاره او دلته وزارت ته پاره د هلې ځلې ضرورت نه. دلته هر چا پروفایل پروت ده. په عوامي نیشنل پارټي کې څوره خلک موجود دي، دغه ټول خلکو رضا ویل شي د غي د خاندانونو قربانای پرتی دي، د غي پس منظر پروت دي، د غي سیاسي کارکردګي چې دا پرته ده. او دا لنډا چې کوم د سینټ ټیکټونو تقسیم شوی دي، تاسو وګورئ په دې صوبه کې پیپلس پارټي هم ټیکټونه ورکړي دي، په دې کې جمعیت العلماء هم ټیکټونه ورکړي دي، په دې کې مسلم لیگ نور هم ټیکټ ورکړي دي، په دې کې عوامي نیشنل پارټي هم ټیکټ ورکړي دي. په تیر خبره نه کونه په وزارت خبره کو، د وزارت خود غه خدو حال چې لکال ته ضرورت نشته چې زما په شان ورکر ته یا زمونږ په شان متوسط طبقه ته وزارت او بیا ټول صوبې نه ټول نه لوی وزارت ملاويږي. صرف دې ته ګورو چې دا کریډیټ به شک عوامي نیشنل پارټي ته. یو خبره بل کوم، یو بل کوم، زه د خپلې پارټي خبرې لرم. تاسو وګورئ بس محمد خان ټیکټ ورکړه دی، زمونږ په شان جدي پښتي تعلق چې دی هغه د عوامي نیشنل پارټي سره. شای صحیح صاحب ته ټیکټ ورکړه شوی پارټي، تاسو هم د دې ګواهی، ټوله دنیا د دې ګواهی چې په کراچۍ کې نن پارټي منظمه ده او دومره لوی قوت اختیار کړی دی، نو کریډیټ چې دا د کراچۍ پښتنو ته به شک زی، خو هغه نه برابر کریډیټ چې دا شای صحیح صاحب ته دی. زنانه ته مونږ ټیکټ ورکړه دی، تر هغه راځي په دې جنگ کې چرچا پر پلار شهید شوی دی چې دا غي تعلق جدي پښتي چې کوم دی د عوامي نیشنل پارټي سره دی، نن هغه مونږ ورکړه دی. دا چې مونږ اقلیت تور کړی، تاسو تاسو کوي چې دا بیک گراوند عوامي نیشنل پارټي په کوم شکل باندې دی.
خبر بابک صاحب اوس دوه بیا په دې الیاس بلور ته ټیکټ ورکړی دی، د چیف منسٹر اعظم خان ودی ته مو
خبر ورکړی.
نو دا خبره ونه کو،
دا خبره کو، دا ضرور کو، دا سوال دی، دا ضرور کو. ګور اعظم خان ته ټیکټ ملاو شو، اعظم خان ته ټیکټ د دې لپاره نه ملاو شو چې هغه د حیدر اوتی پلار دی. اعظم خان چې دی هغه په عوامي نیشنل پارټي کې سیکنډ کمانډ. الیاس بلور ته ټیکټ ملاو شو دی، تاسو په دې پیښور کې پاتې کیږي د بلور خاندان چې کله په سیاست کې اکټ یو نو، دا د مسلم لیگ غړو، دا د پیپلس پارټي غړو. نن دا ټول کریډیټ چې دا عوامي نیشنل پارټي د پیښور کې زی، خدای برابر کریډیټ چې دا د بلور خاندان ته چې دغه په وجه باندې نن یا هغه پیښور چې دا د مسلم لیگ کانو غړو.
خبر وکړي تاسو ته بیا د اطلاعات وزارت ملو شو کله چې تاسو ګوند دلته حکومت جوړ کو، سو وجه و چې تاسو هغه وزارت تاسو نوښت شو بیا د تعلیم وزارت تاسو توس پرل شو؟
اول نه خدای چې لکه زمونږ پارټي فیصله وکړه ماته د اطلاعات وزارت راکو، او چونګې زما تعلق چي وابستګي چې دا څنګه ما ذکر وکړو چې دا صحافت سره و، دا اطلاعات سره و، خدا وزارت زما نه وانه غستو، او دا ایجوکیشن منیسټری چې و دا میاسه پرې خدا نه ځکه بیا مجبور میا ایجوکیشن چې دا ډېر جات ګران ډپارټمنټ دی. تاسو په خپل سوچو کې چې دا ټول حکومت 56% د امپلایز د ملازمین دا یوازې په ایجوکیشن کې دي، فقط 50% حصہ د ملک د دې صوبې ملازمین چې دا حصہ د په ایجوکیشن کې ده. دا ډیر زیات ګراند ډپارټمنټ ما ته پټای دا حکم کو چې چون کې دا ډیر زیات ګراند ډپارټمنټ دی، ته ینګ ته اکټیو نو چې دا ذمہوري به کوي. بیا ظاهر خبره موږ د پټای د پیسو پابند خلک یو، موږ د پردا مان نه لري، موږ خو نو دا تر کړه کنه نو چې تر وزارت پرې نه هم موږ دې ته تیار یو چې موږ د پټای وفاده
وایي کیږي چې کوم قوم کې استاد لکه کوم معلم چې وي هغه خینو هغه قوم ماشومان او قوم کوي لکه تعلیم نیم لحاظ سره تاسو د استاد د خکولو لپاره د استاد لپاره څه قدمونه پورته کړی دي چې هغه په بچو په تعلیم باندې فوکس کړي؟
بالکل دا داسې ده چې د دې صوبې په تاریخ کې داسې و چې یو خو استادانو صاحبانو ته به ټریننګ چې وو تربیت چې وو هغه ډېر زیات غیر منظم و، هغه به سبجیکټ وایز نو، هغه سپیسیفک نو، او هغه د هغې د بس سټریټجي نه وه. په اولنی ځل باندې زمونږ حکومت داسې وکړ چې استادانو ته کومه تربیت چې وه، کوم تربیت چې دی هغه مونږ سټریم لاین کړو، هغه مونږ یو مضمون د پاره مطلب دا چې د چیپټرز د پاره مونږ هغه تربیت شروع کړو. دوهمه اهمه کارنامه چې مونږ وکړه، تاسو وګورئ چې دا زمونږ پرایمری سکول میډل سکول ټیچرس چې به وو، دا غریبانان چې به په کوم گریډ کې نوکران شو په هغه گریډ کې به ریټایرډ شو. په دې څلور شپېتو کالو تاریخ کې د ملک په اولنی ځل باندې مونږ داسې وکړو چې هغه استادان به نن 19 گریډ ته، هغه به نن 20 گریډ ته رسي، سروس سټرکچر ولا مونږ ورکو. او ان شاء الله زر تر تر به تاسو واورئ چې مونږ به تر ټایم سکیل هم ورکو. دا هغې نه علاوه مونږ په دې صوبه کې د استادانو ترخواګانې چې دي هغه مونږ ډېرې زیاتې سیوا کړې، هغې ته مونږ الاونسز چې کوم دي نو ډېر زیات ورته ورکړو. د هغې نه علاوه بهر دنیا ته مونږ استادان لیږو د تربیت دپاره، د ټریننګ دپاره، د ورک شاپس دپاره. په ملک کې دننه مختلفو صوبو ته مونږ هغه لیږو. او زه دا ویلی شم چې دې سروس سټرکچر سره به دا کومه فیصله چې زمونږ حکومت کړې ده هغه عملي هم شوه. انشاءالله استادان صاحبان چې دي، زمونږ خویندې استادانې صاحبانې چې دي، هغې به خپل کوالیفیکیشن چې دی هغه به امپروو کړي، او ډایرکټلی به د هغې اثر چې دی هغه په سکولونو باندې، ځکه چې استادان زمونږ محنتي، استادان زمونږ قابلان، استادان زمونږ تعلیم یافته. زما یقین دار چې زمونږ بچی چې دي
بابک صاحب څه مکړه دي، لکه مخکې به هم دغه استاد برتي کېدو بس دغه ٹریننگ به وکړو پی ٹی سی سی ٹی، تاسو کرایټیریا دا کړی چې یاره قابلیت په بنیاد باندې پکار دی چې استاد راشي؟
کوره داسې ده، استاد چې کوم دی دا واوره چې استاد نه په سفارش برتي کېدی شي او نه په رشوت برتي کېدی شي. د استاد د برتۍ لپاره یو خاصه فارموله ده، او دا زما استاد را پروګرام کو استاد اوري نه په ډیر جات خپويږي. لکه د پرایمري سکول استاد د پی ایس ټی چې وته مونږ وایو، تر اوسه پورې دا و چې لکه شپېته فیصد ایسا چې وا دا به د یونین کونسل وا، او سلویخ فیصد ایسا چې وا دا به د ډسټرکټ وا. اوس مونږ داسې وکړو چې په دې لرو پرتو علاقو کې ډېر سکولونه به خالي پراتو، مونږه 100% کوټه چې دا حصہ چې دا د مونږ یونین کونسل ورکړه. خدای حصہ داسې نه ده، زمونږ د پی ایس ټی لپاره کوالیفیکیشن چې دی کم از کم دا اف ای دی، دولسم دی، چې هغه پی ایس ټی کړي هغه درخواست ورکول شي. خو برتی چې زمونږ کیږي نو شپاړسم خلک برتی کیږي. ته به دا تپوس کوي چې دا ولې؟ دا ځکه چې په یو یونین کونسل کې مونږ سره لس پوسټونه راغلي دي، یا شل. اول ته مونږ سره درخواستونه سل راشي، یو نیم سل راشي. په دې برتا کې د لسم خپلې نمبر دي، د دولسم خپلې نمبر دي، د څوارلسم خپلې نمبر دي، د شپاړسم خپلې نمبر دي، او د پی ایس ټی چې کوم کورس دی، ټیچنګ کورس چې دغه خپلې نمبر دي. نو ظاهره خبره ده په دې کې اوس اف ای او بی ای نه برتی کیږي، په دې کې به شپاړسم برتی کیږي، دا په هر یونین کونسل کې. زما یقین دار چې دې کرایټیریا چې هغه ډېره زیاته واضحه ده، د قابلیت په بنیاد او د اهلیت په بنیاد باندې برتی چې ده هغه کیږي. او زه دا موم ستاره د پروګرام په وساته سره چې یو مثال په دې صوبه کې زمونږ په حکومت کې داسې نشي راتلی چې یو سړی بره سفارش په بنیاد استاد برتی شوی، یا بره کرپشن په بنیاد باندې استاد برتی شوی. دوره صفا کرایټیریا چې دا مونږ وضع کړی او هغه مونږ عملي کړی.
استاد بدلول لکه برتی خو خبرو شو، خو د استاد بدلول یو ډېر لوی کار دی، لکه کوم استاد یو ځای نه شي بدلولی، دا تاسو څنګه هندل کوئ؟
کور داسې ده، دا حقیقت هم دار چې دا ګرانه خبره ده، خو خلک وایي دوره استادان بدل شو، دوره استادان را بدل شو. خو داسې نه ده، مونږ د هغې لپاره یو کرایټیریا برابر کړی ده، مونږ سیټ کړی ده، مونږ بالکل د خپل او د پردي په بنیاد باندې نه، او نه د رشوت او د سفارش په بنیاد باندې بدلای کیږي. مطلب دا چې د استاد او په یو سکول کې درې کال نه سیوا کال نه تیری، بیا د بل استاد حق کیږي چې غرا شي دې سکول ته، دا استاد پاس یې بل تلاړ شي. دا مونږ منو چې دا فیصله مونږ کوو، دا ډېرې تلخې دي، په دې کې مونږ هم مجبور کیږو. په سیاسي توګه مونږ ته خلک اپروچ کوي، په ذاتی توګه مونږ ته خلک اپروچ کوي، خو کرایټیریا مونږ سیټ کړی دی چې په دې کې مونږ خپل او پردي نه کړی. کرایټیریا دا ده چې په کوم سکول کې چا د ټول نه سیوا وخت تیر کړی دی، لومبه حق بیا دا جوړیږي چې هغه مخامخ بل سکول ته ځي، او چې چا د خپل ځای نه لری وخت تیر کړی هغه به نږدې دی ځای ته راځي.
خیبر پختونخوا صوبه یو بدقسمتي دا هم ده چې دلته سکولونه روانېږي، او که وګورو په سوابه کې د تیر څلور ورځو کې هم درې څلور سکولونه دغسې روان شوي دي، په سوات کې ډېر سکولونه روان شوي دي. څه تاسو قدمونه پورته کړي دي د دې مخنیوي دپاره؟
نن خو ضرورت د دې پښتنو ته، پښتنو ته تعلیم ضرورت دی، پښتنو ته شعور ضرورت دی، پښتنو ته او شتمنو پښتنو ته سرکار نه علاوه، د حکومت نه علاوه، د لوی لوی سکولونو جوړولو ضرورت دی، د کالجونو جوړولو ضرورت ہے دا میڈیکل کالج یونیورسٹی جوڑ ضرورت ہے دا خلق چې دا چکم زمون سکول نروانی دا ډیر ظالمان خلق ته او د تعلیم او د شعور دشمنان خلق ته موږ سرکار خو ګوره بیا لګیا یو غیلا فندونه را پیدا کو دا سکولونه بیا جوړو بیا ودانو دلتر معاشري یا د عام خلق هم یو ذمہواری جوړیږي چې لکه څنګه موږ باندې موږ د خپل کورونو حفاظت کوو د جمعاتونو حفاظت کوو د حجرو حفاظت کوو د خپل کلو حفاظت کوو د خپل مالو حفاظت کوو په کار دار چې زمونږ خلق چې دی هغه زمونږ د سکولونو هم حفاظت کوو دا خو وجه دار چې تاسو ګوره پښتانه په دې ملک کې دننه چې موږ پاتې کیږو د پاکستان د چوکاټ دننه په سیول سروسز کې په ملټری سروسز کې یا د ملک په حوالہ باندې چې کوم نوکری دی په هغه کې د پښتنو تعداد چې دی هغه ډیر زیات کم دی او دغه وجه دار چې پښتانه تعلیم سره په تیر وختونو کې ردی شوق نو ردی مینه نو او تعلیم نه بغیر خو ته اعلی منصب چې دی اعلی نوکری چې دا یا په معاشره کې عزت چې دی هغه ممکن نه دا تعلیم سره تړلې خبره دی چې تعلیم افته مو شو نو دغه نوکرو ته به موږ ورسو دغه عزت مقام او مرام ته به موږ ورسو نو دا چې موږ به دا هم خواست کوو خپل ټول پښتنو ته خپل ټول خلکو ته چې په خپلو بچو باندې بچیانو باندې سبقونه ووایي د خپلو سکولونو د خپلو کالجونو حفاظت وکړي او ویښ شي د نورو قومونو په شان څنګه چې نور قومونه ویښ دي ځکه چې د تعلیم نه بغیر ترقي چې دغه ممکن نه ده تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو تعلیم یافته هلک نه هغه که دکاندار هم هغه به ښه دکاندار ثابت کیږي
حکومت په څه کوي د دې مخنیوي لپاره چې د سکول حفاظت وکړي د سکول د ودانۍ چې کوم ورانېږي
ګوره دا ما څنګه چې ذکر وکړو دا خلک غله دی الله تعالی دې په خپله توره باندې وکړي غلا چې ده د غل غلا وایي دا په یو وخت کې نه بندېږي غل به غلا کوي چې موږ ټول قوم او حکومت موږ ورته ویښ شو موږ ګوره پولیس چې کوم دی هغه چوکس دي تاسو ګورئ ترخګرای په دې جنګ کې چې دا سکولونه بچ کوي دا عوام بچ کوي دا پبلک ځایونه بچ کوي سوره شهادتونه روزانه بنیاد باندې تاسو وینئ چې لکه دا پولیس چې دي زموږ سکیورټي فورسز چې دي دا شهیدان شو د حکومت هم دا ذمہواري ده چې فورسز ته ترخاګانې موږ سیوا کړې د فورسز موږ تعداد سیوا کړو فورسز ته موږ اسلحه نوې ورکړه سیوا هم ورته ورکړه ګاډي هم ورته ورکړه سہولیات هم ورته ورکړه
سردار بابک صاحب تاسو ګوند عوامي نېشنل پارټي به دا یو داوه لرله چې موږ کله په حکومت کې راشو نو د پښتنو بچو ته به قلم ورکړو د ټوپک په ځای به قلم ورکړو او د سکول بستا او کتاب ورکړو څه قدمونه تاسو حکومت پورته کړی
بالکل دا تاسو ډېره اهمه خبره کوي ډېره خبره کوي د دې پاکستان په سیاسي او حکومتي تاریخ کې یو سیاسي ګوند چې دی په الیکشن کې عوامو سره دا وعده نه کړې دا وعده صرف عوامي سره پټه کړې او دې وعدې په شا باندې بنیادی وجه هم دا و چې موږ دا ګڼل او موږ دا ګڼو چې پښتانه چې دا په تعلیم کې ډېر زیات رښت دي زمونږ سلور کال زمونږ د اقتدار شو زمونږ د حکومت شو او دا سوال چې تاسو زمونږ نه کوي چې موږ څه وکړو بالکل عوام حق لري چې زمونږ نه تپوسو چې تاسو خو وعده کړو تاسو څه وکړو موږ د کې جی نوالې د ادنا جماعت نوالې تر دولسم جماعت پورې کتابونه ټول صبح کې مفت ورکو سرکاري سکولونو کې موږ د شپږم جماعت نوالې تر لسم جماعت پورې هرې بچای ته هرې جینای ته 200 روپے ماهانه وظیفه ورکو موږ په اولنی ځل باندې د تاسو ګوري د دې صبح ریکارډ راوالې په تیر شلو کالو کې هایر سیکنډري سکولونه په دې صبح کې نه دی جوړ شوی 300 په صبح کې په 300 هایر سیکنډري سکولونو یعنی دولسم جماعت پورې چې کوم زموږ سکول نه دی په هغه باندې کار روان دی زموږ په صبح کې د یونیورسيټو د کالجونو د میډیکل کالجونو ډیر زیات کم یو تاسو ګوري موږ دونیم کال مخکې په مردان کې د خان عبدالولي خان مرحوم په نامه باندې یونیورسيټي جوړ کړه بیا موږ مردان کې باچا خان میډیکل کالج جوړ کړو داسې 50 سره کې اوس یونیورسيټي جوړیږي په سلور موږ یونیورسيټي جوړ کړې په سواد کې یونیورسيټي جوړ شو او زه تاسو ته چې دا ډیر د اوریدونکو لپاره یو ډیر لوی خبر دی چې په تیرو حکومتونو کې د پېښور یونیورسيټي یو کیمپس چې دی دا په صبح کې نه دی جوړ شوی په دونیم کالو کې موږ یوولس یونیورسيټي کیمپس چې په هغه کې سوابه هم شامل ده په هغه کې چارشده هم شامل ده په هغه کې مردان هم شامل دی په هغه کې بنیر هم شامل دی په هغه کې لوور دیرم شامل دی په هغه کې چترال هم شامل دی په هغه کې نوخار هم شامل دی په هغه کې کرک هم شامل دی په هغه کې تقریبا د دې صبح یوولس کیمپس چې دی دا موږ کلاو کړ په سلورو کالو کې دا موږ منو چې موږ ته ضرورت د نور هم ډېر زیاتو خبره ده خو د سلورو شپېتو کالو ریکارډ کته سره والی بیا سلورو کالو راوالی نو زمونږ دا پروګرام چې دا ټول پښتانه اوري موږ نن دلته عوامي نشتل پټای په دې صبح کې د تعلیمي پرمختګ یا تعلیمي ترقۍ بنیاد موږ کې خود خدای دې کې چې سبا پښتانه بیا موږ له ووټ راکې او بیا موږ په اقتدار کې خو اختیار عوامو سره ده کوم له ووټ رانه کو او زمونږ نه پسې بل چا له ووټ ورکو نو کو اره خلک چې په حکومت کې زمونږ نه پس راشي زمونږ نه علاوه موږ سره د خپل ځان موازنه کوي نو زمونږ نه سیوا کار وکي نو الله به خلکو ته دا خبره کوي چې موږ د عوامي سر پټای نه خيو خدای موږ په دې صبح کې د تعلیمي ترقۍ بنیاد کې خود بنیاد ستوري د پښتونخوا پروګرام چې کوم دی ګوره تاسو ګورئ چې په اولنی ځل باندې موږ په دې صبح کې د ستوري د پښتونخوا پروګرام شروع کوو چې په هغه کې موږ د لسم جماعت او یولسم جماعت دولسم جماعت د پاره لزر میاش ماهانه 15000 میاش روخانه پښتونخوا موږ پروګرام شروع کوو چې دا غي د لاندې موږ د دې صبح په هغه یلون کونسلو کې چې هغه کې میډل سکول نه نه دي نه کوله کانو های سکول نه نه موږ دغه سکول نه به خیر موږ جوړو دا غي نه علاوه پبلک پرایوټ پارتنرشپ په ذریعہ باندې موږ پروګرامونه شروع کړی په ایجوکیشن کې زدا ویل چې ډیر زیات پروګرامونه په ایجوکیشن کې د دې ابتدا کړی ده. اوس په ټوله شوبه کې موږ په سکولونو کې ګراؤنډونه جوړو. لومبي سکیم د زمونږ چې لس پندرس گراؤنڈونه چې دي دا موږ په دې صوبه کې جوړو. ځکه چې گراؤنڈ چې دی یا سټیډیم چې دی دا ډېر اهم دی. دا موږ د سپورټس ډپارټمنټ نه په دې صوبه کې ډېر زیات جوړ کړو. موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ طرف نه هم دا به جوړو. نو دا ټول اقدامات داسې دي چې دا زموږ د هغې وعدې مطابق دي چې کوم وعده موږ په الیکشن کې کړې وه.
په آئین کې د لسم بدلون نه وروسته د نصاب جوړول بیا د صوبایي حکومتونو ذمواري شوه. د نصاب کې تاسو څه بدلی به راولئ؟
دا ګوره په صوبایي خود مختاره کې ډېرې زیاتې ګټې وشوې. په هغې ټولو ګټو کې یوه ګټه دا هم ده یو فائدہ دا هم ده چې نصاب چې دی نصاب تعلیم چې دی دا اختیار چې دا مرکز سره او دا شوبې سره. اوس ظاهره خبر ده زمونږ نصاب تعلیم چې دی دا د عملی ژوند نه ډیر زیات لري. په دې کې زمونږ د دې وطن د آزادۍ چې سور عالم بردار او غپک شامل نه دي. د دې تاریخي حواله باندې معاشرتی حواله باندې مذهبي حواله باندې دا مونږ ویل شو چې نصاب چې دی زمونږ د عملی ژوند نه ډیر زیات لري. دا نصاب چې دی دا به زمونږ د عملی ژوند سره بالکل نږدې تړلې. ان شاء الله مونږ هغه اوس ترتیبو. دا غینه به هم زړه یقین لرم چې لکه ذهني تور باندې با پښتنو کې ډېر لوی پوه راشي ډېر لوی شعور به راشي شعور به بیدار شي. دا هم زمونږ ډېره زیاته لویه ګټه ده. بل تعلیم په مورنۍ ژبه کې دا ګوره په ټوله دنیا کې یو مسلمه حقیقت ته چې تعلیم چې دی دا په مورنۍ ژبه کې زده کېدای شي. زمونږ په دې وطن کې دا رواج نو دا روایت نو او دې اختیار سره مونږ دا ګټه هم وکړه چې اوس به تعلیم چې دی هغه په مورنۍ ژبه کې. نو زما یقین دی چې دا هم ته ډېره لویه ګټه وشوه. دا غین علاوه ګوره ترخګرای په اوله باندې کوم خبرو کو کنه په دې وطن کې چې ترخګرای کوم جنگ راغی نو زمونږ نه مخکې دلته ایم ایم ای حکومت وو. زه به تاسو صرف د سوات مثال درکم چې دا مولا فضل الله دی یا دغه ترخګر خلک دغه لیډران چې کوم په امام ډیرای کې یا په ګټه او په پیوچار کې دغه خلکو باقاعده اړې وي دغه تربیت گاوي ای بس لهې کلاو ګرځولې پښتانه زلمی چې دا بیدار کولو د دې ملک د تبایه د پاره باید تیارولو. په اولنی ځل باندې ګوره موږ شروع موږ شپږ سوه شهیدان ورکړو. ممبران زموږ شهیدان شو. مشران زموږ شهیدان شو. کارکنان زموږ شهیدان شو. تنظیمي عہدیداران زموږ شهیدان شو. هغه جنگ چې دی هغه موږ په نره وکړو. هغه کې موږ ډېر تاوان هم وکړو خو دا تاوان چې دی دا د وطن دپاره او دا تاوان چې دی دا د ولس دپاره.
تاسو به ذات باندې هم یو برید شي وو کله چې بونیر کې تاسو وې تاسو باندې دغسې یو برید شي وو ډزې شوې وې. ستاسو دغه برید نه پس خپلې حوصلې عزم خو کمزور شوی نه دی؟
په هلکه کې تاسو کومې واقعې ذکر کوئ؟ د شپې یو ولس نیو بجې چې روژه وه او منې وو. دا ډېره زیاته ګرانه خبره وه د یو وزیر دپاره چې ځان ته وزیر وایي. خو لکه موږ ځان ته وزیران نه دي ویلي موږ قوم خدمتګار یو. بیا دا معنی نه لري حالانکه تاسو وګورئ چې په ما حمله وشوه. نو زه دا تاسو ته ویلی شم چې لکه په هغه وخت کې هم چې په څه وخت کې په ما باندې ډزې کېدې هم زما په ذهن کې دا خبره وه چې ما خو ذاتي جرم نه دی کړی نه مې چا سره ذاتي دښمني شته. د وطن د خوشحالۍ دپاره د وطن کې د امن راوستو دپاره په وطن کې د ترخګرو د ختمولو دپاره او د دې وطن د آبادۍ دپاره زمونږ هله ځله ده. نو زه دا ویلی شم او دا ګوره دا میسج چې دی دا پیغام چې دی زه ټولو پښتنو ته ورکول غواړم چې کله انسان په حقه باندې او موږ په حقه باندې یو موږ د وطن دپاره لګیا یو. نو خدای شته چې زه خدای حاضر ناظر ګڼم چې د هغې ورځې نه پسو زما او سره چې دا یو پسل سیوا شوې ده. د الله تعالی په ذات باندې زما کیده چې دا نوره مضبوطه شوې ده. د هغې وجه دا ده چې لکه زمونږ مسلمانان چې یو دا موږ لکه زما په شان موږ ډېر کمزوري خلک یو. ګوره مرګ چې دی او ژوند چې دی دا د الله تعالی په لاس کې ده. نو دا ده چې زما او سره د هغې نه نوره هم سیوا شوې ده. تاسو وینئ چې زمونږ په موقف کې یو انچ بدلون چې دی هغه نه دی راغلی او انشاءالله تر مرګه پورې. ګوره موږ خو دغه ترخګرو ته هم دا خبره کوو چې الله تعالی دا حکم دی چې د یو انسان مرګ چې دی دا ټول انسانیت مرګ دی. اوس جوماتونو کې هم دماکې کولو مدرسو کې دماکې کولو سکولونو کې دماکې کولو بازارونو کې دماکې کولو اپوجرو کې دماکې کولو بیګنا مسلمانان وجل پښتانه وجل زنانه وجل بچی وجل سپینګیری وجل زلمی وجل دا خو کفر دی او موږ ټول مسلمانان یو. ګوره دغې ترخګرو له پکار دادا که دغې سه اختلاف وي دغې سه اعتراض وي نه د پکار چې لکه موږ یو بل ووجنو او نه د پکار چې دنیا له موږ دا تاثر ورکو ګڼي چې خدای مکه مسلمانان چې دا ټول ترخګر دي یا دا ټول تشدد پسند دي. پکار دا چې موږ د اسلامي ضابطې د لاندې د انساني ضابطې د لاندې د پښتونولۍ د روایاتو د لاندې یو بل سره کینو یو بل سره خبرو کو او دا دماکې چې دا خودکش چې دي دا سکولونه لزو چې دا بیګونه خلک وجل چې دي چې دا ترخګر چې دا غینه لاس والی.
سردار بابک صاحب تاسو د تعلیم صوبایي وزیر یې. یو خدای چې تاسو اولس ته جواب دی خو تاسو باندې دا چا سهار نشته. لکه زما مطلب دا دی تاسو د ګوند مشر دا ویل کیږي چې بس یو وزیر جوړ شي نو بس هغه په خپل دغه کې چې څوک بس کړی وي. مطلب زما اشاره دا ده چې اداري فساد او نور دغه کرپشن تورونه پیوي.
ګوره داسې ده عوامي خلک چې دی کنه په یو حواله باندې چې عوامي منتخب کی نغو پنځه کاله پس بیا عوامو ته ځي او عوام به دغه احتساب کوي چې دغه لا کې له څوک کړو اغزان لسو دویم خبر بیا د سیاسی گوند خبر تاسو کړه زمونږ پارٹی کې دا ډیره جاته اصول پسند پارٹی ده او څنګه چې ما تاسو ته وختي ذکر کړو چې لکه دا منصبونه چې دی دا او دی چې دی هغه چاله ورکی چې پچا باندې دغه اعتماد او ظاهر خبر بیا موږ هم پښتانه یو چې پارٹی په ډیر په سوالونو خلکو کې مثال په ما باندې ډیر اعتماد کړی دی موږ وګورو پښتانه یو د پښتو متل چې لکی خدي که پتی خدي مال چې دی یا دولت چې دی دا انسان په کاروبار کې ګټل شي انسان په نور چې محنت کی پاگی کی گٹل شی عزت چرے دا دا گٹل چی دا ڈھیر یادگار کار دا ڈھیر یادگار کار اپوی خلق پدی پوی رماتر لا پاٹائے وزارت ورکڑے ودنی مال وزارت رکھڑے نور دی خار مثال دار چلے ک پمنگ مانی دا پاٹائے اعتماد دے زکہ منگلے دا دورلی منصب رکھڑے او داوم ضروری گنو زکہ چی دا اللہ پدل زمون دا ضرورت نشتے چ سڑے ہوئے چی انسان خو چی او کار کدی او ضرورت دا پارے کی زمون خپل خواہشات نشتے او ضروریات چی دی اغا اللہ تعالی زمون دا خپل کاروبارون نا یا زمون دا خپل روزگار نا برابرین دا خبر نشتے چې دغه لپاره د خدای مکه مونږ ناجایز لارې اختیار کو.
سردار بابک صاحب تاسو ځوان یې د وزارت نه مخکې به تاسو خامخا یو آزاد جوند بیا اوس وزارت ته تمیلو شوی دی ذمواریان مو سیوا شوی دی لکه دغه جوند ته مهم یو خطر ده نو هغه مخکې جوند مو خوښ وکړه دا جوند مو انجای کړ
دا سیدا ما د وزارت مثال او یا د ذمواری مثال دا سی لکه زمونږ د پښتنو په معاشره کې په کور کې لکه اتله سوکالو زویلا یا د نوله سوکالو زویلا یا د شلو کالو زویلا چې تواده وکړي ظاہر خبر ہے کہ بس پر دور کم عمر کی چی بیا پکور کے ولوادو کی نہ بندیوان شی دا شکار ما سره شی رے بالکل لا تے صحیح خبر ہے چی آزاد جون خو ظاہر خبر دا آزاد جون دی چلے کہ وزارت کے خطو اس کے زما زل ڈیر جات غواڑی چی زدا گراؤنڈ تلاڑ شما او چی تے فٹ بال پکو کما یا سی لاڑ شم تماشا او کما یا دی بازار تلاڑ شما یواز زال کی تس سودا او کما نو آ خبر نشی یا خپل پٹی تلاڑ شما اول خدا نو چی سٹم بزمون گڑو وقت بس خپل پٹی تے بلاڑو چی سٹم بزمون وقت یاران دوستاں سره بلاڑو نو دا دے چلے کہ ما سرا کار شوی دل کہ چی نو پختون په یو کور کې زلمی له وخت نمخ کې وادو کین دا داسې کار ما سره شوی زه باندې وانه بالکل تاسو خبر صحیح
تن ټکور سره مین لری ټن ټکور مخوخي
ډیر زیات دا غي وجدار چې زما ګور شاعر سره ډیر زیات شوق ته بد قسمتي دا چې ماته شعرونه یادې کینا او تن ټکور سره د دې ګور دوه وجد چې زما سره مین دا یو خو اسی هم لکه شاعری چې دا پختانه چې دا په نصر دور نه پوي خوده چې ته شاعرانو په جبه ډیر زیات خپوي پختانه چې دی دا بیا تن ټکور سره ډیر زیات مین لري او تن ټکور چې دی سندري چې دی میوزیک چې دی دا 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 ډیر لوی علم دی دا ډیر لوی میسجز دي چې کوم ډیر په اسانه باندې کنوي کی کنه لگا
څوک وخت په پښتو موسیقې کې دا چا
غږ حقیقت دا دی چې یو وخت دا سه و چې فیصله بتا کوله چې لکه اوس مې دا سندرغاله مې خوخته دا سندرغاله مې خوخته او ډیر نوی نوی سندرغاله رالو سردار علي چې دا گلزار عالم چې دی په پښتو شاعرای کې سوري په پښتو موسیقای کې د ډیر نوی رنگ چولې دی او زه دا ویل شم چې د پښتو موسیقای سره د پښتنو په شوق پیدا کولو کې یا دغه شوقیانو په تعداد په اضافه کې د سردار علي او د گلزار عالم ډیر لوی لاس دی
چم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی چم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی چم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا محراب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی دی دور جامے چی ہر وگڑی میں اغسطی دی دور جامے چی ہر وگڑی میں اغسطی دی دور جامے چی ہر وگڑی